السلام علیکم ستری مشی د په پیښور کې د ماخام د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبري غړی کې ز منور شاستاسو کوربه يم. په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنۍ سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د کورنو او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورئ، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د جمعیت العلماء اسلام فیګون مشر لخوا وزیر اعظم ته د استعفا ورکول مهلت نن ماخوستن ختمیږي. د پاکستان چارواکو د هند لخوا جمو کشمیر په اړه د نوې نقشې خپرولو غندنه کړې ده، او د جنوبي ایشیایي هیوادونو سازمان مشرانو پرون په تایلند کې ملاقات کړی دی. د خبرونو تفصیل، د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر لخوا د پاکستان وزیر اعظم ته د استعفا د ورکول لپاره ورکړل شوی مهلت نن ماسختن پوره کیږي. مولانا فضل الرحمن د جمعې پر ورځ عمران خان ته په دوه ورځو کې د استعفا ورکول مهلت ورکړی او ویلي و چې که دا کار ونه شي نو پرسید به انتهایی اقدام کوي. په داسې حال کې چې دا مهلت نن ماسختن پای ته رسیږي، حکومت نن ریډ زون ته تلونکي ټولې لارې په کنټینرو درولو سره تړلې دي. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمن بیگا وویل تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي خپل احتجاجي ناسته به جاری ساتي.
تاسو ڈی چوک ته تتللو خبره کوي نو رهبر کمیټي ویلی دی چې ڈی چوک تتللې هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامیه سره زمونږ د ګوند لوزنامه شوې ده، خو انتظامیه ځنې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړې. خو دې باوجود موږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. موږ به نن او سبا ځنې نورې فیصلې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن روان احتجاج ته په اشاره سره نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دوی له د درې لفظونه یعنی ان آر او اورېدل غواړي چې هغه به دا ټکي په خوله رانوړي، ځکه چې دا له هېواد سره د غدارۍ په معنی ده. د عمران خان په خبره د ان آر او اورېدو له لارې اپوزیشن له احتساب نه ځان بچ کول غواړي. پاکستان د هند لخوا دغه نقشې غندنه کړې چې پکې د پاکستانی چارواکو په خبره گلګت بلتستان او جمو کشمیر یې د هند برخې ګرځولې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د هند کورنیو چارو وزارت دا نقشه پرون خپره کړې چې ناسمه او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دا ډول سیاسي نقشې چې د ملګرو ملتونو نقشو سره په تضاد کې دي نه مني. د روان کال د اګست په 15مه هند د جمو کشمیر ځانګړې حیثیت ختم کړ او وایي چې کاری خپل کورنۍ معامله ده. په خبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي مخنیوي ادارې مشروای په صبح کې د ډینګي طبي و درش نوي کیسونه ریپورت شوې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ډینګي په وایرس ته قابو موندلو لپاره د پوهاوی پروګرامونه کړي او نور حفاظتي اقدامات هم پورته کړي دي.
څنګه ملیریا د 40 کالو نه دلته پولیو دی، ځکه چې دا ډینګي چې دی نو دا په هر کال راځي، ځکه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې د ختمولو دایي مقصد دی چې دا تاسو سبا وي چې سبا له به کیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به دروغ وي، ځکه چې د ختمولو صرف یو طریقه ده چې دی کې څومره موسکیټو اویلیبل دي هغه یو موسکیټو مړ کړی شي.
بلخوا ډاکټران وایي له تیرو کلونو پرتله سږ کال د ګرمۍ موسم اوږد و چې له وجې د ډینګي وایرس ختمول د حکومت لپاره ګرانه وه. د حکومتي ادارې د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې سږ کال له شپږو زرو زیات کسان په ډینګي تبه اخته شوي وو چې له درملنې وروسته له روغتونونو فارغه شوي دي. د جمعیت العلماء اسلام سین ډلې مشر مولانا حمید الحق ویلي چې د مولانا سمیع الحق د وژنې یو کال پوره کېدو وروسته هم حکومت دغه قاتلان نه دي نیولي. نوموړي دا خبره پرون د مولانا سمیع الحق د تلین پر مهال کړې ده. مولانا سمیع الحق تیر کال د نومبر په دویمه پر اولپنډۍ کې په خپل کور کې وژل شوی وو. مولانا حمید الحق له حکومت غوښتي چې قاتلان دې زر تر زره ونیوي او ورته دې سزا ورکړي. د مولانا سمیع الحق تر وژنې وروسته د پاکستان ولسمشر عارف الوی تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې د نوموړي قاتلان به ډېر زر ونیول شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان بس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په هیواد کې په پرونیو حملو کې د ملکی وګړو وژنه غندلې ده. د ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې عام وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په ټویټر لیکلي چې یوازې د ماین دریو چاودنو پرون 14 ملکی وګړي وژل او 15 یې زخمیان کړل. په پرونیو چاودنو کې د سکول نه کوونکي هم وشل شوی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړو کې د ماشومانو وژنه له بشري حقوقو جدي سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو د دې حملو سیمواري نه ده منلې، خو په کابل کې د امریکا سفیر په ټویټر لیکلي دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې له برتانیا څخه د خپلواکۍ غوښتو په مخه په زرګونه خلکو لاریون کړی دی. د سکاټلند د حکومت لومړی وزیر او د نېشنل پارټۍ مشر نیکولا سټرجن د نومبر په دویمه شاوخوا 20,000 مظاهرچیانو ته وویل چې خپل هدف ته نږدې شوي دي. نوموړي زیاته کړه د دسمبر په 12مه په برتانیا کې ملي انتخابات د سکاټلند لپاره ډېر مهمه دي. سټرجن له خلکو غوښتي چې په دسمبر کې کېدونکو انتخاباتو کې دي د دوی ګوند نېشنل پارټۍ ته رایه ورکړي چې دا شان د سکاټلند دریز پیاوړی شي. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن په راتلونکو انتخاباتو کې له دې محافظه کار ګوند لپاره د کافي ملاتړ ترلاسه کېدو هیلې لري چې له مخې به یې د پارلیمان له لارې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتلو ته لاره هواره شي. او د جنوبي ایشیایي هیوادونو سازمان یا آسیان مشرانو پرون په تایلند کې د کلنۍ سرمشري سي پر مهال ملاقات وکړ. د دې خبرو لویه موضوع د چین په مشرۍ تجارتي تړون رامنځته کول وو. په بنګکاک کې د آسیان د لسو غړو هیوادونو مشران د آزاد تجارت لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ دغه جامع تړون لپاره هڅې کوي چې له مخې به د نړۍ نیمایي آبادي او دغې 70% تجارت په دې کې ورګډ شي. د چین په مشرۍ دا نوی تړون به لاغې وروسته مخې ته راشي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 200 هیوادونو ترانس پیسیفیک همکارۍ له تړون څخه وتلی او دا یې نامناسبه بللې ده. په واشنگټن کې د درآمداتو محدود کول او اقتصادي پالیسۍ په اړه اندېښنو ته په کتو د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد خبرداری ورکړی چې آسیان سازمان به د سیان د سوونکو تجارتي اقداماتو پر ضد رد عمل وښایي. د خبرونو پای او زموږ همکار سراج زهیر نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 45، ژوب کې 23 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه او سباني موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دغه ریپورتونه واورئ. په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ هم دوام لري. یو مظاهره کوونکی وایي
د مولانا صاحب چې څه حکم یې څنګه چې هغوی دوه ورځې ټیم ورکړی او بیا چیرې دوه ورځو کې خبره سمه نه شوه، موږ به بیا په وړاندې باندې ځو.
بلخوا حکومت د اسلام آباد ښار حساسو سیمو ته د تګ څلور لارې بندې کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ماشي له وجې د ناروغانو شمیر زیات شوی. د ډینګي ناروغۍ څه علامات دي؟
داسې ټمپریچر وي چې هغې بالکل د هغه بدن ماتی نقصان مسله کې خو سره فلو شروع شي، شینه ټوخېدل شروع شي، لږ شان دی که احتیاط سړی وکړي نو موږ د ډېر شیزونو نه بچ کېدی شو.
د افغانستان په خوست ولایت کې وی جرګې د درې اتیا کالو زړه دښمنی په روغه بدله کړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین په خوانی مشر یو وار بیا ویلی دی چې د هغه د مخالف ګوند ډیموکرات په انټرنیټي حمله کې روس نه بلکې یوکرین لاس لري. یو شمېر نور کورنی سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه د ماخام تر شپږ بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د نومبر په اوله نیټه جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته د استعفا ورکولو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی وو چې نن پوره کیږي. بل خوا د اسلام آباد انتظامیه په ممکنه توګه د مظاهره چیانو ډی چوک او وزیر اعظم هاوس ته د تللو مخنیوي لپاره سرینا چوک، نادرا دفتر چوک، مری روډ او میریټ چوک په کنټینرو بند کړی دی. د اسلام آباد اوسیدونکو وایي د لارې بندېدو له وجې د مشکلاتو سره مخ دي، په کار ده چې حکومت د دوی مشکل حل کړي. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اسلام آباد انتظامیه تر مخه د مارچ ګډونوالو په ممکنه توګه ډی چوک او وزیر اعظم کور طرف ته د تللو مخه نیولو لپاره ریډ زون ته تلونکي ټولې لارې بندولو سره سره د پولیس او اف سی نفری هم ځای په ځای تعینات کړی ده. د حکومتي مذاکراتي کمیټۍ مشر پرویز خټک د نومبر په دویمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي وو آزادي مارچ ګډونوالو که د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره د وزیر اعظم هاوس طرف ته د تللو کوشش وکړو نو حکومت به یې پر ضد ګامونه پورته کوي. د اسلام آباد سرینا چوک، نادرا دفتر چوک، مری روډ او ځینې نورې لارې بندولو له وجې ځایي اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخ دي. د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی محمد الیاس وایي د حکومت په ضد چې کومه مظاهره شروع ده او کم سړکونه بند کړی شوي دي نو دې له وجې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. زده کوونکي سکولونو ته نشي تللی، نوکر پیشه خلک خپلو وظیفو ته نشي تللی او مریضانو ته هسپتال ته په تلو کې مشکلات را مخې ته دي. احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی، خو دا هم صحیح طریقه نه ده دوی ټول لارې بندې کړي. حکومت ته اولس د مشکلاتو احساس کول پکار دي او لارې دې خلاصې کړي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې آزادي مارچ د اکتوبر په 28مه د کراچۍ څخه پیل شوی و. ورسره وروسته د بلوچستان، پنجاب او خیبر پښتونخوا قافلې هم ملګري شوې. دوی د 23 اکتوبر په شپه ناوخته اسلام آباد ته ورسېدل او له هغه وخته راهسې د حکومت پر ضد په احتجاج دي. اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د استعفا ورکړي، خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به یې په غوښتنه کله هم استعفا ورنکړي.
بلخوا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام احتجاجي درنا په اسلام آباد کې دوام لري چې ورته نوموړي بیګا ماخام هم وینا کړې ده او خپل یې هغه غوښتنه بیا تکرار کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. بلخوا حکومت د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټه جوړه کړې، خو هغه بیا دا ویلې دي چې د وزیر اعظم استعفا دوی ته نلو ور نه ده. په دې حواله باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه زمنګا خبريال احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
پروند خالی پورس په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته پخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل موجوده حکمرانان د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطر جوړ شوی دی، ځکه چې دوی د خپلو خرابو پالیسیانو له وجې نه صرف د اولس ژوند د کړاوونو سره مخامخ کړي، بلکې د ناکامه خارجه پالیسۍ له وجې نن پاکستان په نړۍ کې ایوازې کړي دي. نوموړي د مارچ ګډونوالو ته وویل تاسو ډی چوک ته د تللو خبره کوي، نو رهبر کمیټۍ ویلي دي چې ډی چوک ته تلل یې هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامی سره زموږ د ګوند لوزنامه شوې ده، خو انتظامی ځنې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړي، خو دې باوجود موږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. موږ به نن او سبا ځنې نورې فیصلې کوو چې په راتلونکو ورځو کې دینه سخته فیصله بله کمه کولای شو چې د دې حکومت پر ضد د تحریک تسلسل برقرار وساتو. مارچ ته د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرل میا افتخار حسین، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم ویناګانې وکړې او د تیرو وختونو په شان یو واري بیا یې وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنه تکرار کړه. خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د نومبر په 2 نیټه د خپل کور کمیټۍ په غونډه کې فیصله وکړه چې نه به وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکوي او نه به د وخت نه وړاندې انتخابات کوي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل د اپوزیشن یوه هم غیر جمهوری غوښتنه به نه تسلیموي او د کورنو چارو وزارت ته د هر قسمه حالاتو لپاره د تیار اوسېدو هدایات جاری کړل. د حکومتي مذاکراتي کمیټۍ مشر او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پرون د خالی په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت داسې لاچار نه وي چې دوی براشي او قبضه به پرې وکړي او وزیر اعظم نه بعد هغه په کور کې استعفا واخلي. اپوزیشن دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسي که دوی د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره د وزیر اعظم هاوس طرف ته د تللو کوشش وکړو نو د هر څه ذمهوار به بیا رهبر کمیټي وي. حکومت کله هم اپوزیشن سره تاوتریخوالی نه غواړي، خو که مجبور یې کړو نو بیا به هر څه د ټولو په وړاندې وي. د اپوزیشن دا غوښتنه چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي، که داسې 1400 کسان دوی اسلام آباد ته راولي او استعفا غوښتل شروع کړي نو مطلب یې دا شو چې بیا په دې ملک کې جمهوریت نشي چلېدلی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په H9 سیکټر او په کشمیر هایوې د آزادي مارچ ګډونوال نن په 4مه ورځ هم موجود موجود دی او وای د خپل مشرانو دراتلون کی حکم پوری به دلته ناست وی. د جمعیت علماء اسلام یو کارکون عبد الله چې د 400 نه راغله وای مولانا صاحب کو ورته ډی چوک ته دتللو حکم ورکړو نو ضرور به پر عمل کوي
ان شاء الله العزیز. د مولانا صاحب چې څه حکم یې څنګه چې غوی دوه ورځې ټیم ورکړي او به چیرې دوه ورځې کې خبره سمانه شو موږ به بیا په وړاندې باندې ځو. مولانا صاحب باول د تصادم طرف ته خبره نه بوزي په خپل ډیرو خيار سړی دی او کدا سي خبره تلغي وزي موار.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سی ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړي دي او جلسګاه ته د تالاشۍ وروسته خلکو ته د داخلېدو اجازه ورکړی کیږي.
بلخوا اپوزیشن ګوندونو پرون په اسلام آباد کې یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې په دې بحث شوی دی چې د تحریک انصاف حکومت خلاف د روانو مظاهرو ترڅنګ نور څه کېدلی شي. یو وړاندیز له اسمبلیانو څخه د اپوزیشن ګوندونو د غړو د استعفا مخې ته راغلی دی. که دغه وړاندیز عملي کېږي نو آیا د احتجاج مشري کوونکي د جمعیت علما اسلام ګوند سره د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي په یوه خوله دي که څنګه؟ په دې اړه د انیس اجمل رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه په غونډه کې د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره د اجتماعي استفاګانو په ګډون ځینې وړاندیزونه ورکړل شوي دي. د نومبر په دویمه د رهبر کمیټې تر غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر غړي اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت اپوزیشن ګوندونه به پر وړاندیزونو غور کوي او لاغ وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي.
مونږ وړاندیزونه ورکړل، د رهبر کمیټې غړي به دا له خپلو ګوندونو سره شریکوي. په دې کې زموږ اجتماعي استفاګانې، هړتال او لوی سړکونه بندول شامل دي. هر هغه کار چې د تحریک لپاره ضروري وي هغه ټول مو وړاندې کړل. مونږ د صوبایي او قومي اسمبلۍ د غړو د استعفا خبره کوو چې پر هغې غور روان دي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا د حکومت پر ضد د آزادۍ مارچ په نوم په احتجاج کې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، پیپلز او مسلم لیگ نون په ګډون ګڼ اپوزیشن ګوندونه شامل دي. خو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون په اړه وړاندې ویلي وو چې له دې برخه نه جوړیږي. دا چې اوس د رهبر کمیټې تر غونډې د احتجاج کوونکو غوښتنو د حکومتي غړو لخوا تر بیانونو راتلل وروسته به د یادو ګوندونو تګلاره سوي، په دې اړه د پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د رهبر کمیټې اره پریکړه به د دوی د ګوند هم وي.
احتجاج خو ښه آپشن نه دی. ښه آپشن خو دا دی چې د ملک اندرونیو حالات دي چې دې کې داسې فیصلی نه ده مونږ په متحده طور دا ملک خلاصولی شو، یا چې د دنیا کوم حالات دي، بیا خصوصا د اسلامي دنیا. خو به هر حال ناپسندیده فیصلی دي، خو په ناپسندیده فیصله کې به بیا مونږ بهتره فیصله کوو چې هغه فیصله چې هغه د جمهوریت دپاره، د پاکستان د دستور دپاره، نه هغه د پاکستان
دغسې. د مسلم لیگ نون ګوند یو غړی صدیق الفاروق بیا وایي ګوند یې د رهبر کمیټې نه جدا تګلاره نه لري او د کمیټې اره فیصله به پر مخ وړي.
تمام باتیں جو ہیں رهبر کمیټې نے
د رهبر کمیټې په غونډه کې ټولې خبرې مخې ته راغلي دي. مولانا فضل الرحمن هم ویلي چې د مذاکراتو لارې خلاصې دي، خود عمران خان د استعفا په خبره ولاړ دي. مسلم لیگ نون به د اغو ټولو پریکړو پابندي کوي چې د رهبر کمیټې په غونډه کې په ټول سلا شي. که رهبر کمیټې د احتجاجي ناستې په اړه په متفقه توګه پریکړه وکړه نو مسلم لیگ نون ګوند به هم پکې شامل وي. جمعیت علما اسلام فی ګوند د حکومت پر ضد د اکتوبر په 20مه له کراچۍ څخه د آزادۍ مارچ په نوم لاریون پیل کړ او د دې میاشتې په 1 اسلام آباد ته ورسېد. دل یاد ګوند وزیر اعظم د مستفی کېدو او د زر تر زره یو وار بیا عامو ټاکنو کولو غوښتنې کوي او تور پورې کوي چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري. خو بیا وزیر اعظم عمران خان دا تورونه ردوي او وایي چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند احتجاجونو مخه د پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي. د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګوند ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
جمهوری غږونه
په 2:30 بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې په دې صبح کې د ډینګي تبې 9 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې پکې تر ټولو زیات په پیښور او سوات کې دي. د چارواکو په وینا د ډینګي وایرس ختمولو لپاره یې د اګاهۍ پروګرامونه او سپری شروع کړی دی. بلخوا ډاکټران وایي د ډینګي ماشو په سمدستي توګه مکمل ختمول ګران دي، نو په کار ده چې خلک خپل هم د احتیاط نه کار واخلي. تفصیل له انیس اجمل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلي په صبح کې د ډینګي تبې 9 نوي ناروغان ریپورت شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویل د ډینګي مخنیوي لپاره په ټوله صبح کې د پوهاوي پروګرامونه پیل کړي او د دې پترس کې یوازې په پیښور کې 5.5 لاکه کورونو ته د پوهاوي لپاره ورغلي دي.
نوي کیسونه خیبر پختونخوا کې نن پرز خدي دا 37 دي.
سپریګانې روان دي، ډینګ انټي ډینګي کمپین شروع دي. څنګه ملیریا د 40 کال نه دلته پولیو دی، دغه څه دا ډینګي چې دنه دا په هر کال راځي، دغه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې دغه ختمولو دایي مقصد دی چې دا تاسو څه څه سبا وي چې سبا له بکیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به درو وي، دغه چې دغه ختمولو صرف چې بالکل تا خلکو وي چې جدې پاک ته خبر نه دا ختم شي، نو هغه صرف یو طریقه ده چې دایي کې سمره موسکیټو زبیده بندي په دې موجوده وخت هغه یو یو موسکیټو مړکل شي، خدا هیومنلی پوسیبل نه ده.
د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې لخوا مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې بیا ویلي شوې چې د نومبر تر 2 نیټې پورې په پیښور او سوات کې د ډینګي تبې وو په ډیرا اسماعیل خان کې 5، په سوابې کې 4، کوهاټ او مردان کې 3، ایبټ آباد، هریپور او کرک کې 2، او بنیر او کوز دیر کې یو یو نوی کیس رپورټ شوی دی. د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر خالد مسعود وایي چې د 13 کلونو په نسبت سږ کال ګرمۍ موسم زیات وخت واغسته چې لوجې د ډینګي وایرس ختمول د حکومت لپاره ګرانه وه. نوموړی زیاتوي
راځي خو د هغوی تعداد ډېر کم شوی دی. اوس کې فار ایگزامپل مخکې به 50 کسان راتلو، نو اوس کې 4 یا 5 راځي، نو هغه زیات تر هیسټري د ټریولینګ وي. ورځو کې همدغه کلایمیټ چینج دی. اوس که تاسو وایئ چې 2 ورځې باران هم شو، هغې باوجود هم یخنی هغه رنګي نشته، د کلایمیټ چینج د وجې نه هم دغه شی دی. دا شی اوسه پورې نه کېږي. ډینګي خو یو ډېر کلیئر کټ ردی علامات دا دي چې مطلب د ټمپریچر داسې ټمپریچر وي چې هغې چې بالکل دغه بدن ماتیږي، نو هغه تا ته کلیئر کټ پته لګي چې دا زما سره بل سره نور زکام نزله کې خو سره فلو شروع شي، شینه ټوخېدل شروع شي. ستاسو پروګرام په توسط باندې خلکو ته دا اپیل دی چې یاره لږ شان دی که احتیاط سړی وکړي، نو موږ د ډېر شیزونو نه بچ کېدی شو.
د ډینګي ناروغۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي سږ کال په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي 6509 ناروغان په روغتونونو کې داخل شوي وو چې د درملنې وروسته له هسپتالونو تللي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د اقلیت یا لږکیو د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب صدل ویلي چې د هیواد د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د اقلیتونو د پمځکو د قبضو ختمولو په ملازمتونو کې دوی ته د خپل کوټې یا حق ورکولو هڅې شروع کړې دي چې په لږکیو کې د احساس محرومۍ خاتمه وکړل شي. نور حال د کوټې نازم خبریال ایوب ترین راکوي.
په پاکستان کې د لږکیو د حقوقو د تحفظ لپاره د سپریم کورټ له لوري جوړ شوی د قومي کمیشن پلاوی د بلوچستان د مرکز کوټې دوره کړې او دلته د مسلمانانو ترڅنګ د هندوانو، عیسایانو او لږکیو د نورو ډلو سره لیدلی او د دوی د ستونزو جاجه اخیستې دي. وروسته د کمیشن مشر ډاکټر شعیب صدل په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وینا کول پر وخت وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې په هیواد کې آباد ټول لږکیو ته د برابرۍ پر بنسټ باندې حقوق او مذهبي ازادي ورکول سوې ده، خو د بده مرغه پراغه عمل نه کیږي چې له امله نه هیواد په لږکیو کې احساس مېرومي زیاته سوې ده، بلکې د دې څخه په نړیواله کچه هم د پاکستان بدنامي کیږي. هغه و تعلیمي سلیبس ته ګوته نیولې او وی ویل چې د ماشومانو د سکول په کتابو کې کوم د نفرت شان په تیرو وختو کې شامل کړل سوې دي هغه نور د منلو وړ نه دي.
د
لژکیو په اړه د پاکستان د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب سدل وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سلیبس څخه هغه مواد ایستلي دي چې هغه نفرت خپروي، خو په سند او بلوچستان ایالت کې به دا کار ژر ترسره سي. او هڅه به وسي چې داسې مضامین په سلیبس کې شامل کړل سي چې هغه د نورو مذاهبو سره هم سمون وخوري. د نوموړي په وینا چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې لکه چمن، سیبي او نصیرآباد کې د لژکیو پر مځکو یا مذهبي ځایو چې کومې قبضې سوي دي، حکومت به د هغه د خلاصولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي، او دغه ډول د لژکیو لپاره په سرکاري ملازمتو کې پر 50% کوټه یا برخه عمل نه کېدل هم د خواشنۍ خبره ده. د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر شعیب سدل زیاته کړه چې د بابری مسجد د پیښ په رد عمل کې په پاکستان کې د لژکیو و عبادت ځایو ته چې کوم زیان رسېدلی دی هغه لا اوس هم نه دی لرې سوی، او دوی پر حکومت زور ورکړی پکار دی چې زیانمن عبادت ځایونه بیرته بحال کړل سي. پر دې مهال د لژکیو سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار وویل چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کله هم تاوتریخوالی زیات سوی دی، نو دلته آبادو لژکیو همیش د پاکستان ملاتړ کړی دی. په قومي اسمبلی کې د لژکیو غړی رمیش کمار وایي په هندوستان کې چې څه کېږي یا پاکستان کې، هغه پکار دی چې د خلکو بیا په خاصه توګه د لژکیو سره ونه تړل سي، خو بیا هم په پاکستان کې عیسایان او هندوان وسیږي، هغه د پاکستان سره مینه کوي. او د دې یو ښکاره مثال په دې وروستیو کې د دوی د اختر یا دیوالی ورځ وه، کوم چې دوی د کشمیرانو سره د یووالي په خاطر د تورې ورځې په توګه ولمانځله. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2013 کې په پېښور کې د عیسویانو پر چرچ باندې چې کوم د ترګرۍ برید سوی و، پر هغه باندې سپریم کورټ نه یوازې سخته خواشنۍ څرګنده کړې وه، بلکې په روان کال کې یې یو کمیشن هم وټاکی کوم چې په هیواد کې د لژکیو د تحفظ لپاره کار کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ اړوند د نصیر الدین او پوری خیلو قومونو ترمنځ د غرونو او دشتو په سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت په مرسته د قومي مشرانو او دینی عالمانو یوې جرګې حل کړې ده. په دې موده کې له دواړو خواوو شپږ کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي وو. په دې اړه زمونږ خبریال نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی دی چې د یو قومي مخور لخوا د فیصلې د اعلان په غږ شروع کیږي.
د نصرالدین او د بورخیلو د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې اعتماد او باور وکړ.
د شنبه په ورځ د خوست اړوند د ګوربز ولسوالۍ د بوریخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ د ځمکو، څړځایونو، غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت له لوري د ګمارل شوي جرګې په منځګړیتوب حل و فصل شوه. د نصرالدین قوم یو مشر اصل میر او د بوریخیلو قومي مشر عاجي ګل خان مشاد راډیو ته وویل:
په کوم نصرالدین یم او کلیت کې د جنگ و خفګان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کړي انشاء الله.
د بوریخیلو د کوم نه
ګټه په اوپې د دمر دو چاند ازن از یوتا د اوپې د کنه په 100% میو نه فاشي مو مقصد مالی تاون نه یعنی تاون نه 15 شپې اوپې د کنه مړو وشول څلو و شپې و ته لاس و زخمیون وشول اوپې د کنه مالی تاون خې په کړډا به دی اوپې د کنه.
په ولسی جرګه کې د خوځ د خلکو استاذ محمد موسی خاورین بیا د دې داوود سره سم علامتي په حکومت نه چوي وای
دولت هم پدې کې نیمګړی دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې پټوله معنا هغه خپل ځمکو او غرونو ته ځان نشي رسولای سو استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بوریخیلو او نصرالدین قومونو د لانجې د جرګې غړی وای
کشرانو نه ده دا توکل لرم او دی یوونه می تمه ده ده چې باید دوی خپل منځ کې کین یا باغ مشران شي پیږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد او د خلاصون مطلب نه ده دوی مشران به دې کار کې راوده او کشران راودانګي او دې کار لپاره د خلاصون پایټه کوي.
بلدوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې دی او نور لانجو د خوست په امنیت اقتصاد او حکومتوالۍ منفی اغیز کړي.
دغه شخړې چې هواري نشي اداري او ټول حکومت او لس ورسره سرګردان وي نو زمونږ په لومړیتوبونو کې د غوستونزو حل حتمی دی ترڅو بیا رغونې ته زمینه برابره شي.
یاد دیوی خوست کې د زدرانو، منګلو، صبریو، تنیو، اسماعیل خیلو، مندوزیو، حیدر خیلو، لکنو، تریزیو او ګربزو په ګډون تر دې شپورې لوی او وړ قومونه میشتي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه له لسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو، دښتو، سرځایونو او ځمکو پر سر دعوې او لانجې لري او ډیر کله دا لانجې د وسلوالو نښتو لامل شوي دي.
د دې ریپورت سره د روانې ګړۍ د مای ته ورسېدلو. په پېښور کې د ماښام 5:30 شوې. د نساج مال نه د خبرونو لنډې زورو.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګل مشر لخوا د پاکستان وزیر اعظم ته د استعفا د ورکولو لپاره ورکړل شوې مهلت نن ماسپښین پورې کېږي. ریڈ زون تاتلن کی ٹولی لاری پر کنٹینر اور رول اس طرح کرے شیل ہندیل کا پر اسلام آباد کی ڈپوزیشن گندوں میں دکی جزی ناستے گٹن والو تا ملانا پسی رحمان بیگا ویل چی تک سو وزیر اعظم عمران خان استفانوی ورکڑی خپل احتجاجی ناستہ بار جاری سارے د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن روان احتجاج ته په شری سره نن په خپل فیسبوک باندې کړی چې دوی له نادرې لفظونه یعنی ان آر او اورېدل غواړي خو هغه به دا ټکي په خوله رانه وړي ځکه چې دا له هېواد سره د غدارۍ په معنا ده. پاکستان د هند لخوا د هغې نقشې غندنه کړې ده چې پکې د پاکستاني چارواکو په خبره ګلګت بلتستان او جموں کشمیر یې د هند برخې ګرځولې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د هند د کورنیو چارو وزارت دا نقشه پرون خپره کړې چې ناسمه او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي ده. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ مخنیوي ادارې مشر وایي په صبح کې د ډینګي طبي 29 کیسونه رپورټ شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ډینګي په وروسته کابو موندلو لپاره یې د پوهاوي پروګرامونه کړي او نور حفاظتي اقدامات یې هم پورته کړي دي. د جمعیت العلماء اسلام سیند ډلې مشر مولانا حمید الحق ویلي چې د مولانا سمیع الحق د وژنې یو کال پوره کېدو وروسته هم حکومت دغه قاتلان نه دي نیولي. نوموړي دا خبره پرون د مولانا سمیع الحق د تلین پر مهال کړې ده. مولانا سمیع الحق تېر کال د نومبر په 2 په راولپنډیا کې په خپل کور کې وژل شوی و. د سکاټلینډ په ګلاسکو ښار کې له برتانیا څخه د خپلواکۍ اغوستو په موخه په زرګونه خلکو لاریون کړی دی. د سکاټلینډ حکومت لومړی وزیر ویلي دي چې خپل هدف ته نږدې شوی دی او د جنوبي ایشیایي هیوادونو سازمان مشرانو پرون په تایلینډ کې د ملاقات پر مهال خبرې کړې دي چې لویه موضوع د چین په مشرۍ تجارتي تړون رامنځته کول دي.
دا وا انیسا اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج زهیر د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپلې ادارې د تیزګام نومې ریلګاډي د پیښې په پلټنو لیکلي او وایي په پاکستان کې چې کله هم د ریلګاډو د پیښو د پلټنو خبرې کیږي نو پکې دوه بنیادی مسلې رامنځته کیږي. یو دا چې دا پلټنې د ریلوي وفاقي انسپکټر کوي او دا شند محکمې د ننه سلګ ډېرې پلټنې وکړل شي او دویم دا چې بیا په سختۍ سره په دې عمل نه کیږي. ادارې وایي د زیارت په ورځ چې د پنجاب په رحیم یار خان کې په تیزګام نومې ریلګاډي کې د اور لګېدو کومه پیښه منځته راغلي چې پکې 15 کسانو للاسور کړي. تفتیش کوونکو په خپل ریپورت کې د دې زمواري په مسافرو اچولې ده چې ګنی د دوی د ګیس سلندر د 14 لو وجې دا پیخه رامنځته شوی او د بجلی د شارټ سرکټ ورته ثبوتونه په لاس نه دی ورغلي او بشپړ ریپورت به د نومبر په 6 وړاندې کوي. ادارې مخکې لیکلي دی وړاندې هم یو شمېر د ریلګاډو پیخې راغلي چې ریپورتونه کې پکې لاندنی عمله زمواره ګرځول شوی او یا پکې ویل شوی چې دا انساني تیروتنه ده. نو که د دې پیخو پر شا وکتل شي نو دا ری پیخې رستو ویل کېږي چې دا انساني تیروتنه ده. نو دا بیخی سم خبر نه ده، ځکه چې هر وار دا خبره تکرارو نو بیا ولې مونږ دې اړخ ته پام لرنه نه کوو. اداري اخري کې وای په داسې حال کې چې د ریل ګاډو پیخي وشي او هغه بیا له نظر اوستل شي، نو لږ غواړي باید چې د ریلوي د هدیدارو نه بغیر بې پرې او آزادې پلټنې وکړي شي چې د دې پیښو لامل په سمه توګه معلوم شي. جمهوریس پڼ خپلې اداري کې وای دا وخت په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادي مارچ روان دی، او د دې ګوندونو دریځ دی چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. ادارې وای په دې موقع مولانا فضل رحمان د وزیر اعظم د استعفا لپاره حکومت او ادارو ته د دوه ورځو مهلت ورکړی، خو بیا د پوست د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر په جواب کې وویل پوست بې پرې اداره ده او د یو ګوند نه بلکې په جمهوري لار د منتخب شوي حکومت د آئین دننه مرسته کوي. د ادارې په وینا بې شکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت په کارکردګۍ تنقید کوي، نو حکومت له پکار دي چې په هغې غور وکړي او دا ورله نه ده پکار چې د اپوزیشن جواب د تورونو سره ورکړي. اداري آخري کې وایي حکومت او اپوزیشن د جمهوري نظام دوه اهمې پایې دي، دوی دواړو لپاره په ګډه سر د ولس خدمت کول پکار وي. نو باید چې د هر هغه عمل نه ډډه وکړي چې له کبله یې په دې ټولنه منفي اثر پرې وځي. نو د وخت غوښتنه ده چې دواړه ډلې خپل منځي ټولې مسلې د مذاکراتو په ذریعه هوارې کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د حکومت ضد احتجاجي ناستې ته کتنه کړې ده. بلخوا هم واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نوي مشر په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له ملي حامر ساده اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو په زرګونو کارکوونکو احتجاجي ناسته پیل کړې. بلخوا قانون نافذونکو ادارو په اسلام آباد کې د مهمو ودانو امنیت چارې سنبالې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته د اتوار د شپې پورې مهلت ورکړې چې له خپلې عهدې مستعفي شي، خو وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو فشار لاندې به هیڅکله ناراضي. ورځپاڼه لیکي مولانا فضل الرحمن په وینا کې په اشاره وویل چې وزیر اعظم به په زور چوکې لري کړي او د اسلام آباد ریډ زون په لور بلاریونو کړي. د اسلام آباد په ریډ زون کې پارلمان، د وزیر اعظم دفتر، کور، حکومتي ودانۍ او بهر ملکی سفارتخانه دي. ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې چارواکو ریډ زون یا حساسې سیمې ته پتلون کولارو کنټینر یې ودرولې دي. د دې ترڅنګ نیم پوځي سرتېري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې مولانا فضل الرحمن د 2013 کال عامو انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګولي. واشنگتن پوسټ لیکي مولانا فضل الرحمن د جمعې په ورځ په وینا کې د پوځ نوم نه دی اخیستی، خو وی ویل چې له ادارو سره ټکر نه غواړي او باید ادارې په دې معامله کې غیر جانبدار پاتې شي. خو ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان په حواله لیکلي چې په درغلو کې د ککړو سیاستوالو احتساب عمل به جاري ساتي او د مولانا فضل الرحمن احتجاج به پر دې هیڅ اثر پرې نه باسي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پوځ بیان د جمعې په ورځ یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې ګډوډي د ملک په ګټه نه ده او باید ټول معاملات په جمهوري ډول حل کړل شي. هم واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د مشر ابو بکر البغدادي تر وژنې وروسته د هغه د ځایناستي نوم اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې ابو ابراهیم الهاشمي القریشي د ډلې نوی مشر اعلان شوی. ابو بکر البغدادي چې له 2014 راهیسې د داعش ډلې مشري یې کوله، د اکتوبر په 26 د شام په ادلب صوبه کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. ورځپاڼه لیکي چې د داعش وسلوالې ډلې نوی مشر له مهمو چیلنجونو سره مخامخ دی. د دغه وسلوالې ډلې پخوانی مشر دا خلافت خبره کړې و، نو دا به د نوي مشر لپاره یو چیلنج وي چې پلویان ځان ته راغب کړي. ورځپاڼه لیکي چې په اسلامي نړۍ کې ډېرې او د داعش ډلې پخوانی مشر ابوبکر البغدادي خلافت نه منلی، ځکه چې دغه کړنې غیر اسلامي وې او په تیرو 15 کلونو کې زیاتره مسلمانان ځپلي وو. واشنگتن پوسټ لیکي چې بلخوا د داعش وسلوالې ډلې د نوي مشر په اړه ډېر لږ معلومات موجود دي. وسلوالې ډلې په یو اوډیوي بیان کې ویلي دي چې هغه یو مذهبي عالم او پوځي قومندان دی. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره واضحه ده چې نوموړی به د یوې منتشرې ډلې مشري کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د داعش وسلوالې ډلې روحاني مرکزونه عراق او شام پاتې شوي دي، چې ښایي په افغانستان کې به د خپل مرکز پراخولو کوششونه جاري وساتي.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00 20 4 3 6 4 9 6.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ د کمپاین پخوانی مشر خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړه چې د ډیموکراتیک ګوند د کمپیوټرونو په سرورونو روس نه بلکې یوکرين انټرنیټي حمله کړې و. پاول مینپورت دغه خبره په 2014 کال کې هم کړې و. صالح محمد صالح په دې موضوع د ریپورت برابر کړی.
د نویو اسنادو لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر یو بیا ویلي چې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو سرور روسیې نه بلکې اوکراین حق کړی و. پاول مانافورت دا خبره د 2014 میلادي کال په دوبی کې هم کړې و. د تازه اسنادو لمخې چې پرون خبر شوی د ولسمشر ټرمپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافورت د دغه تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایش بی آی ته په خپلو مرکو کې معلومات ورکړي وو. دغه مرکې د پخوانی ځنګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په لړ کې سوي دي. مولر د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشری په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده. د امریکا عدلي وزارت د مولر د څېړنو په اړه د مرکو ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 1500 مخونو کې خپره کړې ده. دغه نوی معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ په ټیم کې دننه او له ټیم بهر خلکو ډیر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړی وو. داسې ښکاري چې دغه نوی خپاره شوی معلومات ښایي د مولر نوې بشپړه شوې پلټنه او د استاذ جرګې هغه حدسې سره وتړي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزه کولو پر څېړنې پیل شوي دي. د استاذ جرګه کې ډیموکراتان اکثریت دي. ځنګړي څارنوال رابرت مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور شو دا نتیجه وړاندې کړې چې روسیې د ډونالد ټرمپ په ګټه د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشری انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیکه هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند چارواکو له هک سویو ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده سوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې د لاسوهنې ادعا رد کړې ده. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې له روسانو سره کوم جوړ جاړی نو کړی. که څه هم ولسمشر ټرمپ له مسکو سره د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی، خو واشنگټن بیا هم د امریکا د ولسمشری انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په تړاو پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اوس چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسېدلی او دا نظریه وړاندې کړي چې د روسیې په نسبت اوکراین د امریکا په انتخاباتو کې زیات دخیل وو، شاید د ولسمشر ټرمپ د استیزه لپاره له څېړنو سره نور مرسته هم وکړي. ډیموکراتانو ټرمپ تورن کړی چې له اوکراین څخه یې غوښتنه کړې. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن او د هغه د زوی هنټر په اړه چې په اوکراین کې تجارتونه درلودل پلټنه وکړي. ډیموکراتان وایي ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی چې د پلټنې نه کولو په صورت کې به پر اوکراین تصویب شوی پوځي مرسته ځنډوي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین په مسأله کې کوم غلط اقدام نه دی کړی. هغه د استیزه پروسه او د مولر تحقیقات د خندا وړ بللی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلي کتلي او لستلي شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د ایران مشر وایي دغه هیواد بل امریکا سره مذاکرات ته کې ننی. آیت الله علی خامنائی دا خبره نن وکړه. ویل دواړه هیوادونه سر سخت دشمنان دي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې سبا په تهران کې د امریکا د سفارت لاندې کولو سلوختمه کلیزه لمانځل کیږي. د رویټرز خبری ایجنسی یو رپورټر ته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران مشر وایي د امریکا د سیاسي نفوذ د مخنیوي یوه لار دا ده چې له امریکا سره هر ډول مذاکرې تحریم سي. آیت الله علی خامنه‌ای نن یکشنبه ایران او امریکا سره سخت دښمنانو بلل او زیاته کړه ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نسی. د ایران دولتي ټلویزیون د شغلی خامنه‌ای وینا راخسته چې ویلي دي هغه کسان چې فکر کوي له دښمن سره مذاکرې به زموږ ستونزې سل په سلو کې حل کړي خطا وتلی دي. د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې سوې موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و، په بدل کې له ایرانه ځینې بندیزونه لرې کړای سوي وو. واشنگتن د دې لپاره چې د ایران د تیلو د ټولو صادراتو مخه ونیسي پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا وایي هڅه کوي پر ایران فشار راولي چې پر یوې بلې پراخې موافقې خبرو ته کښېني. خو د ایران مشر آیت الله علي خامنهای ویلي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونو بیرته اټومي موافقه منلې او ټول بندیزونه لرې کړي نه وي، ایراني چارواکي پر یوې نوې موافقې له دغسې هر ډول مذاکرو منع دي. په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه هر کال په ټول ایران کې په مرګ پر امریکا شعارونو او پراخو مظاهرو سره لمانځل کیږي. د 1990 میلادي کال د نومبر پر 4مه د سفارت لاندې کول د امریکا او ایران ترمنځ د سختې دښمنۍ سبب سو. ایران پر امریکا تور ولګوه چې د لری کړای سوي پاچا محمد رضا پهلوي د ظالمانه پالیسیو ملاتړ کوي او د 25 امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په سفارت کې چې ایرانیانو د جاسوسانو ځاله بلله برمته ساتلی وو. په ځواب کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارټر لیوې مخې ټول ایراني ډیپلوماتان له امریکا اخراج کړل. خامنهای نن یکشنبه په خپله وینا کې ویلي له لسیزو وروسته هم امریکا بدله سوې نه ده، هماغسې خپل تیری له شرارت ډک چلند او نړیوالې دیکتاتوري ته دوام ورکوي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان نورستان ولایت یو غرنۍ سیمه ده چې پکې طبي ځنګلونه دي، خو دغه ولایت د ځینو ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین هم فعال دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د نورستان له والی حافظ عبدالقیوم سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په نورستان کې امنیتي وضع څنګه ده.
دسې یو مثالی وضعیت په ټول افغانستان کې مونږ نه لرو چې ووایو چې یو مثالی وضعیت دی. متاسفانه ولې د پخوا نه بهبود راغلی دی او په ډېر برخو کې اوس هم مشکلات شته دي، او د هغې دپاره دولت پلانونه لري چې په کومو ولسوالیو کې چې مشکلات لرو هغه مشکلات حل کړو. بعض ځایونو کې ترتیباتو باندې غور کېږي او بعض ځایونو کې اضافي قوتونو لیږلو ته انشاءالله امیدواري لرو چې هغه ساحي امنیت په منډول دوه کامدیش او برګمټال دغه بعض ساحو کې ویګل کې چې کوم مشکلات لرو انشاءالله هغه پلانونه چې لاس لاندې دا به سره به تر ډېره حده پورې کم شي.
ننګرهار ته که مونږ وګورو په ځینو ناامنو ولسوالیو کې ولسونه راپاسېدل او د دولت د مخالفینو په مقابل کې ودرېدل او دولت یې ملاتړ وکړ. په نورستان کې هم هغه سیمې چې داسې نام نه دي ولسونه راپورته شي او تاسې ملاتړ
وکړ. الحمدلله نورستان کې ولسونه د دولت په حمایت کې دي همیشه، او مونږ کوشش کوو چې دغه اړیکې د ولسونو سره لا پیاوړې کړو او ولسونه د حکومت د کړنو نه رضایت ولري، خدمات ورته وړاندې کړو او ورځ په ورځ دغه وضعیت بهتر شي.
لکه دلته چې په ننګرهار کې چې یعنی ولسی اردو ده، دغه سی ولسی اردو ته ضرورت شته دی په نورستان کې؟
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي که صرف دولت تشکیل ورکي ولسونه آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی یوازې نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې به ډېر مثبت اغېز
وکړي. تاسې دغه د ولسونو غوښتنه له ولسمشر سره یا لوړو مقاماتو سره شریکه کړي؟
بلې، دا مې د قلوردو قومندان سره هم شریک کړي، د وزارت دفاع د مسؤلینو سره مې هم شریک کړي، د ارګان محل د طریقې مې نور ارګانونو سره هم شریک کړي.
د
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال مرکه
په یوونی مبجا
جمهوری غګونه
په دونی موبجو
د سولې پر لور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګره
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
په کندهار کې درې کلنه مدینه د روانې جګړې یو بل ډول قربانی ده. څو ورځې وړاندې د هغې په وړاندې د هغې د سترګو مخامخ د هغې پلار په ګاډي کې وسلوالو ایشتلی و. د هغې پلار په افغان ځواکونو کې دنده لرله. زمونږ خبریال صادق رښتینی د دغې تن کور ته ورغلی دی او دا ریپورټ یې پرې رالېږلی.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوې خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنجشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 10 کاله کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم فال کې نه دی بغاغه ورسره نن تر نن پورې په جړا دی چر څوک ماس په جنجی سي دی بغاره نوې بیریش شنه خبرې هم نه کوي. تر هغه ورسره یو خبره چې په هغه غړي زور تراله ما ته دا خبره وته ول کاکا مرس
دی پیشه د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د کندهار اوسیدونکي د وسلوالو یاد کړن غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنې مؤمنه وساره و چې فراغه زړه نه وسوځي او ظالمان تل مدام دا شاجي وارونه کوي خلاص گزارونه کوي نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي دا خو یو زمرد نه دي چې دا کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د شناختی کارډونو جوړولو ادارې یا نادرا د جمعیت علماء اسلام یو مشر حافظ حمد الله شناختی کارډ بلاک کړ په دې وروستیو کې او هغه یې غیر ملکی وګړی وباله چې بیا وروسته عدالت د نادرا دغه فیصله وځنډوله. په سینټ کې د انساني حقوقو د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وای د 1,00,000 څخه د زیاتو پښتنو شناختی کارډونه لا هم بلاک دي. دا چې نادرا شناختی کارډونه ولې بلاک کوي او د بلاک کېدنې په صورت کې خلک څه کولی شي تفصیل یې د ظفر خان ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د خلکو د ثبتولو له قامي ادارې نادرا څخه ځینې خلک داسې شکایتونه کوي چې شناختی کارډونه یې ولاه بلاک کړي. نادرا د کورنیو چارو د وزارت لاندې کار کوي. وزارت په 2010 کې په خبر کړي یو بیان کې ویلي وو چې نږدې د 3,50,000 خلکو شناختی کارډونه یې بلاک کړي. د شناختی کارډونو د بلاک کېدنې په سر جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند او ځینې نورو ګوندونو احتجاجونه هم کړي. د ستونزې د حل لپاره سینټ کمیټې هم جوړه کړې. سینیټر عثمان خان کاکړ د دغې کمیټې غړی دی. نوموړي پرون مشال رډیو ته ویل د نادرا چارواکي یې کمیټې ته غوښتي خو بیا هم له 1,00,000 د زیاتو پښتنو کارډونه بلاک دي.
موږ صفا خبر دا ورکړي موږ دا ورته پنجاب سره پنجابي د پاره کوم پیمانه ده دغه تر پابندي په څنګ کې څنګه د پاره کوم د زیات دي پیمانه دي چې دغه مدر پابند دګر مر د پاره یو یو قانون دي د پښتون د پاره بل قانون دي ګر په پښتون نه پنجاب کې د پښتون غا په سند کې د پښتون غا بلوچستان کې د پښتون غا سواچاو خبر پښتون خو خو دې پښتون په کشمیر کې د پښتانه بلاک
په پاکستان کې د شناختی کارډونو د بلاک کولو موضوع د پخوا راځي روانه و خو په ورستیو کې یو ځل بیا پر سنوي کې حالت او د شو چې نادرا د جمعیت علما اسلام د یو مخکخ حافظ حمد الله شناختی کارډ بلاک کړ. ورستی اسلام آباد های کورټ د نادرا دغه پریکړه وزنډوله. پښتنه دادا چې آیا هر تن چې شناختی کارډ یې بلاک وي باید های کورټ ته ورشي. کیپټن ریټایرډ ادیب الزمان صفوي د نادرا مرستیال ډایرکټر جنرل و او په وروستیو کې له هغې ادارې تقاعد شوی. نوموړي مشال رډیو ته وویل نادرا د شک پر اساس ځینې شناختی کارډونه بلاکوي، خو که د کارډ خاوند د ځینې مهم اسناد ادارې ته وښي نو کارډ بیرته خلاصېدلی شي.
که
ستاسو پیدایشي سند بی فارم او تعلیمي اسناد وي نو تاسو د نادرا سره ثبتیئ. که د مشرانو هغه شناختی کارډ مو وي چې پخوا به په لاس لیکل کېدل نو هغه هم مهم دی، خو چې دا نه وي نادرا ته دا پوښتنه مخته شي چې دا سړی له کومې پاکستان ته راغلی.
په پاکستان کې د شناختی کارډونو بلاک کېدو ستونزې زیاتره پښتنو او بنګالیانو ته مخېته دي. بنګالیان په 1971 کې د بنګلادیش له جوړېدو مخکې کراچۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي او هلته میشتي. همداراز په 1979 کې افغانستان ته د هغه وخت شوروي اتحاد د پوځونو تر ورتګ وروسته لکونه افغانان د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شول. د اروپا او امریکا ترڅنګ یو شمېر هیوادونه په ځانګړو شرایطو کې کډوالو ته تابعیت ورکوي. وزیر اعظم عمران خان هم په پاکستان کې زیږیدلو بنګالیانو او افغانانو ته د تابعیت ورکولو اعلان کړی و، خو بیا وروسته ترې پشا شو. د نادرا د ادارې پخوانی مرستیال مشر ادیب الزمان صفوي وایي د پښتنو د بلاک شناختی کارډونو د خلاصولو لپاره ښه اسناد هغه دي چې له 1979 کال څخه مخکې جوړ شوي وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د خیبر پښتونخوا مومند قبایلی ضلع د ویزو سیمه کې د 1500 خلکو لپاره یوازې دوه د هلکانو پرایمری سکولونه دي. ځایي خلک وایي چې ماشومان یې پنځم کلاس وکړي نو بیا مزدورۍ او یا ګډې بیزې سره وي. ځینې خلک وایي چې که حکومت ترهګري ختمول غواړي نو بیا دې په دې سیمه کې نور سکولونه جوړ کړي او استادان دې ورته هم ورولېږي. شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
د دویزای آبادی د سیمې د ملک ابراهیم خان په وینا د 1500 زیات ده، خو بیا هم د حکومت لخوا په کې د جنکو لپاره کوم سکول نشته او د هلکانو لپاره په کې یوازې تر د پنځم پورې سکولونه جوړ دي.
پاره کوم چې د استادان نشته، یو اسلامیات استاد هغه راځي 15 کاله وشو چې د نور استادان ناراضي تعلیم د وجه نه دومره پاتې چې په موږ د شتګردي ارسل تعلیم د وجه ډیره زیاته. نو چې کله موږ تعلیم یافته شو نو کېدای شي موږ د شتګردي او د ارسل موږ خلاص شو، او کنه د حالات زموږ کې د شتګردي نور مران نه وته، ځکه چې پنځم څه تعلیم هونه دي، نو میډل سکول شته نه های شته نه دغه شته، نو زمونږ حالات د تعلیم د وجه ډیر خراب دی.
د ویزای د مومندو د لوور سب ډیویژن 51 تحصیل دی چې د غلنې نه 40 کیلومتر او د پنډیالی تحصیل نه 30 کیلومتر کې آباد دی. میر زمان خان هم د ویزو اوسیدونکو دی او دی وای چې ماشومان تر د پنځم پورې سبق وای نو بیا یا خو مزدوری شروع کی او یا بیا په غورنه کې غړي او بځې تروي.
مزدوری څه خو بخا مخه کې غو زمونږ د خپل علاقې خود سي مزدوری نشته چې مونږ وځو مونږ خپل مزدوری او کو صرف خپل مشقت وکړو. کرواندو خود سي دی چې کرواندو لکه د پغټه ستا باندې زمونږ څه آبادی نشته دی او نور سړ خپل وس دسته ګوري. مثال خبره دي چې کده چا د ټویل وس کیږي، د چا د کوی کیږي، کده چا نه کیږي، هغه د سي پرتی دی بیا و غیره. د سي دي چې نږدې علاقه کې د بو هم کمې دي.
د مومندو د تعلیمي څنګه پوینه چې په مومندو کې د استادانو کموخت هم شته او د حکومت توینه هم کړي چې په دغه سیمه کې غټ سکولونه هم جوړ کړي. نو بیا مې د سیمې نه منتخب د صوبې سیملې د غړي نثار مومند سره خبرې وکړې.
بار رابطې وکړې ما د استادانو چې کوم تنظیمونه دي هغوی سره مې خبرې وکړلې په دې باندې چې یاره تاسو د خپلې ډیوټۍ کم از کم کوی او کوم سکول چې دی نو هغه د یو مخصوص سړي مراد تغه ته ورکړي، هغه نه اجره جوړه کړې ده. موږ به چاپیم لږ مخ څه خو چاپې لګوم زه سکولونو ته ځم چې کوم دی د پیرنټ ټیچر میټینګ دا لازمي کی په منتلی چې دا پلاران د بچو سره د سکولونو کې دلته به استاد هم تپوس پیدا شي.
په مومندو کې سکل په انبار خوایزی او بایزی تحصیلونو کې د نهم او لسم ټولګي تعلیم شروع شوه. د دویزو خلک هم غواړي چې په دغه سیمه کې د تعلیمي ادارې خلاصې او لوړې کړي شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه اخیری شیبو ته رسیدلې دي. پکې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې ساتو خبرونو لنډې زورو.
د
جمعیت علماء اسلام کې ګوند مشر لخوا د پاکستان وزیر اعظم ته د استعفی د ورکول لپاره ورکړل شوې مهلت نن ماسختن پوره کیږي. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمان بیگ وویل تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفی نه ورکړي خپل احتجاجي ناسته به جاري ساتي. هلته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دوی له ده نه درې لفظونه یعنې این آر او اورېدل غواړي، خو هغه به دا ټکي په خوله رانه وړي ځکه چې دا هېواد سره د غدارۍ په معنا ده. پاکستان د هند لخوا هغې نقشې غندنه کړې چې په کې د پاکستاني چارواکو په خبره ګلګیر بلتستان او جموں کشمیر یې د هند برخې ګرځولې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د هند کورنیو چارو وزارت دا نقشه پرون خپره کړې چې ناسمه او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي ده. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ مخنیوي ادارې مشر وایي په صوبه کې د ډینګي تبې 2 نوي کیسونه رپورټ شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد فضل مشال ویلي او تور چې د ډینګي په وایرس ته قابو موندلو لپاره د پوهاوي پروګرامونه یې کړي او نور حفاظتي ګامونه هم پورته شوي دي. د جمعیت علما اسلام سیم دلی مشر مولانا حمید الحق ویلي چې د مولانا سیم الحق د وژنې یو کال پوره کېدو وروسته هم حکومت د هغه قاتلان نه دي نیولي. مولانا سیم الحق تېر کال د نومبر په 2 پر اول پنډه کې په خپل کور کې وژل شوی و. د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې له برطانیا څخه د خپلواکۍ وروسته په مخه په زرګونو خلکو لاریون کړی دی. د سکاټلند د حکومت نوی وزیر نیکولا سټرجن د نومبر په 2 شاوخوا 20,000 منفرچیانو ته وویل چې خپل هدف ته نږدې شوي دي. او د جنوبی ایشیایي هوادونو سازمان یا آسیان مشرانو کریم په تایلند کې د کلنۍ سرمشري پر مهال ملاقات کړی دی. د دې خبرو له لارې موضوع د چین په مشرۍ تجارتي تړون رامنځته کول دي.
او هم د سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدلې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته رسیدو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. از منور شاه او زما همکاران انیس اجمل او نگین صادق پور تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد شئ.